السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بشری حقوقو څخه باندې اتیا نړیوالو ادارو د ایران پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ایران او نړۍ د بشری حقوقو درې اتیا بنسټونو نن چهار شنبه په یوه بیان کې غوښتنه کړې چې دغه اعدامونه د سملاسي ودرېږي. په بیان کې وړاندې راغلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدام د تیر پرتله ډیر شوی او د دوی د شمیرو له مخې د روان 2015 په لومړیو پنځو میاشتو کې 2 افغانان اعدام شوي دي. د بیان له مخې په 2014 کال کې په ایران کې 80 افغانان اعدام شوي وو چې د تیر پرتله 3 زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې تر ټولو کمزور وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. د مقدم په خبره د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغات د اعدامونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی اسیا د برخې مرستیال ماری بشاپینګ په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر عبدالعزیز الخلیفی سره د امریکا او قطر د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرنډی کرنن چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپلی ټویټر د دې کتنې په اړه لیکلي او زیاته کړې ده د ترهګرۍ او مخدراتو کو پر ضد مبارزه د غیر قانوني کډوالۍ مهارول او امریکا ته د ټولو امریکایي زندانیانو ستنول د خبرو اترو عمده موضوعات وو. اغلی ډیکر د لیدنې دقیق وخت یاد کړی نه دی. قطر په دې وروستیو کې د طالبانو له بنده د 2 امریکایي زندانیانو په خوشی کولو کې مهم رول درلود. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د لغمان ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه مرکز پرون سه شنبه د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د دې بندیز لکبله د هغو ولایتونو شمیر چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول پکې په رسمي ډول منع شوی 19 ته ورسید. په خاطر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې دوی به دغه بندیز په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې عملي کړي. د رسنیو ملاتړو بنسټونو د طالبانو دغه بندیز په کلکه غندلی. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ نن چهار شنبه د خبر دی او بیان په خبرولو سره خپور کړی. وړاندې په بیان کې راغلي د عملیات تیره شپه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره شوې. د پوځ په بیان کې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د هند ملاتړ لرونکي خوارج بلل شوي. هغه اصطلاح چې ډیر وخت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او ورته نورو وسلوالو ډلو ته کارول کیږي. دغه ډلې تر اوسه د دغو وسلوالو د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ ویلي د هغو وسلوالو له منځه وړلو ته دوام ورکوي چې په ټکو یې د هند له ملاتړه برخمن دي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. په ننګرهار کې خزینه خبریالانو ته د کار د دوام لپاره د محرم درلودل شرط شوی دی. خبریالان وایي
دا مونږ ډیره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي.
بل لورته ملبورن په انتون شاوخوا سلو افغان جنو ته د حقوقي زده کړو زمينه برابروي. دا به هغه جنو وي چې حقوقي زده کړې نیمګړي پاتې دي.
ډیره زیاته مفیده ده افغان نجونو ته، یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامیده نشي.
کابل ښار والی د سارویو د خرڅلاو لپاره سیمې مشخصې کړې. هلته د کانګو د مخنیوي هڅې هم کیږي. کانګو څه ډول ناروغي ده؟
دغه ناروغي تقریبا د 3 to 10 ورځو پورې دوام کوي چې په ناروغي کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو دردو څخه ډیر شکایت کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې واشنگتن د روسیې او اوکراین د جګړې اوږدېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د خبرونې د سر راپورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ننګرهار کې د ځای طالب چارواکو په هغه پریکړه جوړه خوښيني خوردل چې پر بنسټ د ولایت کې خزینه خبريالانو ته لشرعي محرم پرته کارځای ته د تک اجازه نه ورکول کیږي. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې پر نو وخت خبره کړې دغه اقدام نه یوازې په ښکارا د خزو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کول بللي، بلکې دا د بیان د ازادۍ او دغه راس پرسنیزه برخه کې د خزو د ګډون د مخنیوي حادثه بللي دي. په ننګرهار کې د یشمیر اف ام رادیوګانو مسولانو هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ورته سپارښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او ننګرهار کې ځای طالب چارواکو لخوا د خزینه خبريالانو په کار تازه محدودیتونه غندلي. د محدودیتونو کې له شرعي محرم پرته کارځای ته په نتګ او نارینه و همکارانو سره د ګډو خبرونو په وړاندې کول شامل دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون سه شنبه د جون درېمه خبره کړې په دې اړه ژوره خوښيني ښودلې او ویلي دي چې دا نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کول دي، بلکې د بیان ازادۍ په رسنیزه برخه کې د ښځو ونډې متوازن او آزاد معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق ته هم جدي زیان رسوي. په اعلامیه کې راغلي خزینه خبريالانو د ټولو خطرونو په منلو سره د خلکو د غږ پر رسونه کې خپل دنده ترسره کړي او دا ډول بندیزونه له رسنیز ډګره د دوی لري کېدو ته زمينه برابروي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړو سازمانونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له دفترونو غوښتنه کړې چې د خزو د دغه ډول ځپونکو پالیسیو په وړاندې خاموش پاتې نشي او دا چې د خزو لپاره پر رسنیو کې د آزاد، اغیزمن او خوندي حضور د ملاتړ لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په لامه کې د غراز د دې سازمان د خزو د کمیټې له قوله پر طالبانو غږ شوې چې د دا ډول استبدادي او تبعیزي محدودیتونو پر ځای د خزو لپاره په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول پر رسنیزه برخه کې د برابرۍ او درناوي پر بنسټ مشارکت ته زمينه برابر کړي. په لامه کې اندېښنه ښودل شوې چې د خزو د ځپونکو اقداماتو دوام به افغانستان نور هم د نړیوال ټولنې لسترګو غورځوي. په ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسول قریشي بدون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې ولایت کې د یو شمیر اف ام رادیوګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو ورته په یو ځانګړي ناسته کې خبرداري ورکړو چې خزینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندي وي. د یو اف ام رادیو مسؤل د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دوی باید په اعلانات جوړ نکي، د نارینه او سره باید غږ یو ځای جوړ نسي او د دې ترڅنګ نور هغه محدودیتونه و چې د خزینه خبريالانو پر وړاندې پر مونږ باندې تحمیل کړل او مونږ ته سپارښتنې وشوې تر څو دغه کارونه باید وکړو که ونه کړو نو د دوی په وینا چې قانوني چلند سره به مخ شي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د مطبوعاتو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي، نه پرېږدي چې مونږ په ښه ډول باندې د خلکو غږ تر خلکو ورسو، نړیوالې ورسو.
په ننګرهار کې د یو شمیر نورو رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. وی ویل چې لدې بندیز وروسته د دوی زیات شمیر خزینه کارکونکي په کورونو ناستې دي او دندې ته نه راځي. دوی وایي دا ډول محدودیتونه له دندې د خزینه خبريالانو د منع کولو په معنا دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبريالې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره ستونزمنه ده چې محرم له ځان سره دفتر ته بوزي، ځکه په خبرې ډیره خبريالانې هیڅ نارینه په کورونو کې نه لري.
ډیر زیات ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي. نو دا ډیره ستونزمنه خبر ده چې دوی زمونږ سره کار ته لاړ شي او بیرته دې راشي. او دا په یو ډول په دې معنی دی چې باید مونږ خزینه کارکوونکي له کاره ګوښه شو او په کور کې کینو او نه زمونږ غږ وسي او نه زمونږ تصویر وسي، او همدارز هغه کوم کم معاش چې مونږ ته راکول کیږي اوس په الحال له هغې معاش هم محروم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګول شوي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول ټلویزیونونو کې د خزینه کارکوونکو لپاره د مخ په خل جبري کړي او د غارازي په ډیری ولایتونو کې د نارینه او خزینه کارکوونکو په ګډو خبرونو هم بندیزونه لګولې دي. انده چې ویلي دي خزي او ریدونکو نارینه سره خبرونه کې اړیکی هم نشینی ولای. د دې ترڅنګ د 2014 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خبر شوی قانون کې آند خزو غږ او رد بلل شوی او دا چې خزي په لوړ غږ سندري، ناتونه او قرات نشي ویلي. که څوم بیلابیل نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلی، خو طالبانو خپل پریکړې نه دی بدلی کړی او نه د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریز نرم کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وای چې په ننګرهار کې پر نجونو لګیدلې بندیز دوی اندېښمن کړي، هلته نجونو ته د کار لپاره محرم شرط ایښودل شوی. بل لور ته بیا د استرالیا ملبورن پوهنتون هغو افغان نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی، د استرالیا د ملبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمېر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا ملبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدی برخه له زده کړو محرومي شوی دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د فایل د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دی ورکول شوی چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پوخانی رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنود ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د ملبورن پونتون ترمنځ د کار میشته. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوي او د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمېر نجونو لپاره پیلېږي، خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګ بنسټونه چې فکر یې نیسي چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نه شي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي،
چین برنامه ها میتونه
دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان جنو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټه اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د جرمني له کولن ښار څخه نن په زرګونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي، دا ځکه چې هلته بمونه کشف شوي. دا چې دا بمونه د څه وخت دي تفصیل به احمد شي براور.
د جرمني د کولن ښار یو برخه نن وروسته تر هغه د ارواو په ښار بدله شوه چې د دې ښار له مرکز څخه په زرګونو کسان وایستل شول. دا کسان د دې لپاره له ښاره ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تش شول. د ښار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، نه ښوونځي، څو موسیمونه، دفتری ودانی او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کیږي څه باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کیږي. د کولن ښار په وېپانه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو اتیا کال وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودیدلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
واشنگتن د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پر اخیدو ته وروسته تر دې اندېښنه ښکاره کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو د اونۍ په پیل کې د روسیې په شمال کې په یو شمېر هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې په نښه کړې چې د اټومي وسلو د لېږدېدو وړتیا یې درلودې. بیا هم له احمد شیبره تفصیل اورو.
د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر استازی وایي د جګړې د پراخېدو خطر روسیه له هغه زیات شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې دننه په څو هوایي اډو کې هغه الوتکې ووشتلې چې د اټومي بمونو د انتقال وړتیا لري. اوکراین د اونۍ په پیل کې په سایبریا او د روسیې په شمال کې هوایي ډګرونه په ډرون الوتکو ووشتل. د هوایي ډګرونه د اوکراین دننه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاوخوا 4300 کیلومتر لري پراته دي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلاک فاکس نیوز ته د جون په دریم وویل د کیف لدی بریدونو سره د جګړې د پراخېدو خطر لوړ شوی دی. شاغلی کلاک زیاته کړه، خلک باید د ملي امنیت ساحه وپیژني. کله چې تاسو د مخالف جهت د ملي امنیت ساحه په نقشه کوي، یعنی اټومي ساحه، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د خطر کچه ورسره لوړې شي، ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ چې بل لوری به څه کوي. تاسو بیا ډاډه نه یاست. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د ټولو اټومي وسلو شاوخوا 80% په وکیل لري. اټومي وسلې د ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو، د بالستیک توغندیو او له اوپتلونو څخه د توغندیو له لارې استعمالېدای شي. کلاک وایي د اوکراین د ډرون الوتکو د برید له امله نتایج شویو راپورونو ته اندېښمن یو چې ویل کېږي د روسیې په شمال کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر اډې حمله کړې ده. د شاخلي کلاک په باور د بریټ تر ډیره پر روسي رواني اغیز شیندي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لفت د سیشن بي پر زوبیل چې ولسمشر ترامپ ته د روسي د جنگي الوتکو په اړه د اوکراین د ډرون بریدونو په ارتباط وارلمخه خبر نو ورکړل شوی. روسیا او اوکراینی استازیو د روسي په شمال کې د اوکراین تر بریدونو یو ورځ وروسته د دوشنبه په پروسپې استانبول کې چې باندې یو سات مخامخ خبري وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وشوه. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو دا سشکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربن په برخه کې موافقه تر رسیدل ستونزمن دي.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د طالبانو تر د حکومت تر وک لاندې کابل خر ولې وای چې په کابل خر کې د سرویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو خاريانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځای سروي او پیر په دغه ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅه هم تر سره کیږي. وړاندې به د کانګو په اړه درته ځانګړي راپور ولرو، خو اوس راځو د کابل خر ولې د دې هڅه په اړه د راپور ته.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي ته چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د سروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمي ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټنګ شاته د شهدای صالحین سرک، اریا خارګوټی ته څیرمه د دالمان مانی شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شانه مچا بابا مینه کې د ماموریت څلور لري لوېدیسته، مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خوا ته پلوچرخي کې د عزیزي هوتک بازار د کابل لوګر د سړک پوګدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامي او سړک پوګدو کې پلنه وخت ټیلو ټانګ ته څیرمه په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ وینې او دغسې دا نور ګندګي چې دی پرېږدي، کوم چې ماحول هم خرابوي او د صحت دپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه دا ده چې دغه که نظر ونیول شي نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینې چې تویږي، کلمې چې وي یا هغه لرې چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خېږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لویه قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
و موردل چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ لخوا د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه په نښه شوي او دغه راز ویل شوي دي چې په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي حادثې هم کیږي. په کابل کې د انتاني روغتون هم ویلي دي چې سږ کال د کانګو په پیښو کې تیر کال ته په کتو لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه یې پیژندلی سو او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه تفصیل ورته شوی.
من ای ول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام تو وای نیمه مادیر از نیمه نران زدا نران دی نور.
نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خبرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله استبل دته بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولانو ویل چې د تیر کال پر تله د کانګو پیښو کې لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسولانو تایید کړی چې تیر یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایودین کې تبه او یا هم د سی سی اچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بالخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه خزه تا یعنی داخته خزه څخه خاوند ته او داخته خاوند چې په کانګو وخته وي کېدای شي خزه ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او د غراز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی، وایي او خیې چې قصاب وو تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شو تاب آمد د جانش دروز پیش، بعد از او دلبات نشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تبه راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اموز ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځ وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به د حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپله باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړي. چې کله مو څاروی راوستله ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري. او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې. او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا، باید پرې ایږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پاڼې د راپور له مخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 944 هغه یې مثبتې وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي. تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د مثبت پیښو شمیر 102